السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا شکر بایم نیکه هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په کوټه کې پولیسو د بلوچ والی کمیټې په پلویانو تشدد کړی د پاکستان پوځ زده کوي چې افغانستان ور وختون کې شپاره وسلوالي وجلی دي او د بخنه نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان د جنکو خونځو پرارستلو غټ کړی دی د خبرونو تفصیل د بلوچستان په کوټه ښار کې پولیسو په حق بلوچ مظاهرینو تشدد کړی چې د مارنګ بلوچ د خوشکولو او لادارکو خلکو د منډلو لپاره احتجاج کاوه. د کمیټې مرکزی غړي سمغت الله شاه بیگا شپه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستي ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړې او خپله بیانونکو غیسی کارول او ګڼ پلویان جوړبل کړی دي. کمیټې په کوټه کې په تازه خطو کې د سرکاري او شخصي ودانیو موټرو او دکانونو ته د زیان رسولو تور پر ریاستي ادارو لګوي. د کوټه کمشنر دفتر د مارچ په 28مه په بیان کې تور پورې کړی چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو د ډاکخانه ودانیو د ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې ده. دان خطه له هغه ورسته شوې چې کلا پولیسو د مارچ په 28مه سهار بلوچ یکجهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ او یو شمیر نور غړي ونیول. ډاکټر مهرنګ بلوچ ته نیول کېدو وړاندې د 28مه مارچ په شپه مشالې لريتول چې پولیسو د دوی په سولېزو مظاهره کوونکو ډز کړی دي او د دوی درې کسان دی وجلی او تیار لسنوري جوړبل کړی دي. خو د بلوچستان حکومت ویان شاهد رندر سنوي ته په لیګلی بیان کې تور پورې کړی دي چې مظاهره چانو په پولیسو تشدد کړی دي چې پکې د پولیسو سرتیرو په ګډون لستن جوړبل شوی دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې د ترهګرۍ ضد ولس او امنیتي ادارې یو موټی دی او د هغوی ناوړه اهداف به شند کړي. ولسمشر زرداري دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشرۍ معنی کې د 3 مارچ چې پاکستان د قرارداد پاکستان د ورځې په توګه لمانځي په مناسبت جوړې غونډې ته یې وینا کوله. دی وایي
بھارت پاکستان کو
هند تل هڅه کړي چې پاکستان ته په بدسترګو وګوري او بلخوا خوارج طالبان او نورې ترهګري ډلې غواړي خپل ناوړه اهداف ترلاسه کړي. خو دوی ته وایم چې ملت او وسلوال ځواکونه په یو واري ولاړ دي او د هغوی ناوړه اهداف به شندوي.
زرداری زیاته کړه چې حکومت باید خپل ځوان نسل هم له مایوسۍ او ناامیدۍ څخه وژغوري. نن شوه دغه غونډه کې وزیر اعظم شابه شریف ترڅنګ اعلی حکومتي او پوځي چارواکي د پارلیمان غړي او یو شمیر بهرني سفیران هم موجود وو. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مرکزی دفتر د مارچ په 19مه په خپل ریپورت کې ویل چې د روان کال په لومړیو دوه نیمو میاشتو کې په پولیسو ټوله آتش پته حمله شوې دي چې پکې شپږ سرتیري وژل شوې دي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د مارچ په 19مه د وزیر اعظم شابه شریف په مشرۍ په غونډه کې ټینګار وکړ چې ریاست د په پوره ځواک د ترهګرۍ جواب وایي. د پاکستان پوځ زده کوي چې افغانستان ور وختون کې شپاره وسلوالي وجلی دي. د پوځ د امریکا څنګه آی اس پی آر نن یو خبر پاڼه جاری کړي چې پکې یو ویلي د شمالي وزیرستان په غلام خان کلی سیمه کې د وسلوالو له افغانستان پاکستان ته ور وختلو هڅه کوله چې امنیتي ځواکونو سره یې خطر شوه. تر اوسه کوم وسلوالي ډلې په دې اړه سن دي ویلي. د آی اس پی آر په دې خبر پاڼه کې هم دا راز ویل شوی چې پاکستان په وار وار د افغانستان د طالبان حکومت غوښتنه کړي چې له خپل اړخه د کرخې امنیت ټینګ وساتي او له دغه هیواد پاکستان ته د وسلوالو د وختو مخنیوي وکړي. هلته افغانستان کې د طالبان حکومت هم تر اوسه په دې اړه سن دي ویلي خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د یو هیواد پر ضد هم استعمالې دوته نه پرېږدي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بخنه نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال لپاره له دوه سره طالبانو بیا جنکې لښپغم ټولګي پورتس داکلو ته نه دی پریخي. دا خبره د سازمان د جنوبي اشیا څنګه پرون دا وخت په خپل ایکس پاڼه په یو ریپورت کې کړي وغوښتنه کړي چې طالبان باید ټول جنکو ته اجازه ورکړي چې خوندې او تلاړ شي او له دوی سره له توپیری چلند لاس واخلي. د بخنه نړیوال سازمان لړنډیوالې ټولنې هم وغوښتنه کړي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې د جنکو په مخ لښبګم ټولګي پورته خونځي او پوهنتونونه تړلي او وایي چې د جنکو د زده کړو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو کار کوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، نیوزیلند د شلوریز سیالیو په څلورمه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د نیوزیلند په اوکلند ښار کې پاکستان په چوغ غټله او نیوزیلند ته یې د اول بیټنګ بلنه ورکړه چې پکې د شپږو لوبغاړو په اوټ کې دوه 200 او شل رنزونه یې جوړ کړل، خو پاکستان ټاکل شوی هدف پوره نه کړو. په ولسم ورکې ټوله لوبډله په 115 رنزونو اوټ شوه او د دې لوبې له بایلات سره د سیالیو لړۍ هم وبایلوده. کوربا نیوزیلند تر دې مخکې د 15 شل ورځو سیالیو له لوب لړۍ څخه دوه او پاکستان یو لوب ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د مارچ په 18مه په ورسته سیالۍ کې یو بل ته مخامخ شي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ انخته او اخوډاب شوې ده. په تورخم دروازه د قانوني اسناد لرونکو مسافرو تګ راتګ جاری ده. دوی سوای
ډیر زیات به خوشاله سلو الله د دایمي هم داسې کلاو لري. رش خو زیات لري، رش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک تمنډي وای مریضان دي تکلیفونو سره مخ خدا دونه یو میاسل تا وټلو کې پراته وو.
د کورمې په یو شمیر سیمو کې دا مهال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د سرخوي درې او باغ سیمو خلک وای
اپریشن په دوران کې خلکو نه شناختی کارت او موبایل یې نه واخستي او خلکو باندې تشدد وکړ. نو ورسره شناختی کارت یو لی او خالي واپس کو.
د پاکستان وفاقي حکومت د تاوان له وجې د 1100 یوټیلیټي سټورونو د تړلو فیصله کړې ده. عام ولس د دې دوکانونو نه بندولو غوښتنه کوي.
هزار روپۍ هم دی اړې وه او هغه اوسمو لکړې ګزاره کېده. اوس یوټیلیټي سټور هم بند شو نو موږ باندې بوټ سیوا شو او ورسره ډېر زیات ګران دي.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نورو امریکایانو په شان دی هغه هم خوشی کړي. یو شمیر نور ریپورتونه هم اوریدلی شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې د سر موضوع ته په کوټه کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ نښته بیګا تر ناوخته پورې روان وي. بلوچ فعالانه دا کوي چې پولیسو یې ګڼ ملګري جوړ کړی دي. بلخوا د کوټه کمشنر په یو بیان کې ویل چې بلوچ احتجاجیانو ودانیو ته زیان رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د جمعې په ورځ د بلوچ یک جهتی کمیټې د مشر مهرنګ بلوچ ترڅنګ یو شمېر نور فعالان ونیول. بلخوا مارچ په 28مه د بلوچستان په نوشکی او قلات سیمو کې د وسلوالو په دوه جدا جدا بریدونو کې سلور پولیس والا او سلور مزدوران وجل شوې دي. د بریدونو ذمہواری لا چا نه منلې. په دې اکله تفصيل د نیازلي ریپورت کې اورو.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د بلوچ یک جهتی کمیټې مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ د مارچ په 28مه تر شپې نه وخت پورې د اخو ډب پیخې لا روانې وي. د بلوچ یک جهتی کمیټې مرکزی غړي صغیب الله شاه بیګا د شپې نه وخت په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک پر احتجاج کوونکو ډزې کړي او خې به اون کې ګیسې کارولې او ګڼ شمیر کسانی ټپیان کړي دي.
سریاب روڈ پر گزشتہ تقریباً دو گھنٹوں سے
دیوائی چی سریاب سڑک باندھی د شوخوا دو سات رہسی دا مظاہرہ کون کو بزد دریا ستھی دارو للوری ڈزی او اوخ کے بیون کی گیس کارول کی گی او دارا پورو نشتا چی گن کسان ٹپین شوی دی. لخل کو غختن قوم چی پر امن اوسی او حس ڈول زیان ان رسوی زکا چی دا محال ریاستی کسان ہم دا مظاہرہ کون کو ترمن شتن لری او دوی عام خلق زیان منوی او دا تھور ورستو دا کمیٹی پگڑو واچولې شي.
بروسه یو جهتی کمیټې کې کارکونان په لګایې
په کوټه کې بیګاره منستشوی د توتري خوالی په دی پیخو کې سرکاري او شخصي ودانو موټرو او دکانونو ته ور او د زیان رسولو راپورونه هم مخې ته راغلي. بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبد الوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړي چې ریاستی دارو په خپل د زیان رسولې چې دوی بدنام کړي.
پولیس نے کریک ڈاؤن کے دوران جو ہے ان کے ہمراہ جو ہے منہ پہ
دی وای د پولیسو د کریک ڈاؤن په محل هغه کسان هم لزان سره راوستي وو چې مخونه یې پټو هغه د خلکو گاډو او دکانونو سوزول منګ دا وای چې دا د ریاست د پالیسۍ برخه ده چې دا تور هم په منګ پوری کړی زمونږ پر لټ پر امن دي پولیس او امنیتی دارو د سریاب سړک او نږدې سیمو محاصره کړی جو بل کسان روختون ته د تګ اجازه نه ورکوي او زمونږ د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجونه او هرتال دوامدار وي د بلوچستان کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د کوټي سریاب سړک احتجاجي پرلت نن د مارچ تر درشتمه تر سهاره ځنډوي او د راتلونکي لپاره بعد د مارچ په درشتمه پریکړه کوي بلخوا د کوټي کمشنر دفتر لخوا د مارچ په دویشتمه خپور شوی بیان کې تور پورې کړي چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو او ډاخانو ودانو او ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې دي په کوټه کې د پولیسو او د بلوچ یک جهتی کمیټې مظاهره چانو ترمنډ تازان خطی په داسې حال کې شوی چې د جمعې پښپا د ډاکټر مارنګ بلوچ په مشرۍ مظاهره چانو د هغه دوه مړو جستونو سره په سړک احتجاجي پرلت پیل کړي وو چې د جمعې پر ورځې د پولیسو سره خطی په محل وجلې شوی وو د بلوچ یک جهتی کمیټې په وینا چې د مارچ په 28مه سهار پولیسو د دوی مشر ډاکټر مارنګ بلوسا او یو شمیر نور غړي نیولې دي او پولیسو او انتظامیا د دوی د وجلې شوو کسانو مړي هم له دوی څخه په تحویل کې اغستی دي خو بلخوا د کوټي کمشنر حمزه شفقت د دفتر لخوا په خپور شوی بیان کې دا وکړی دا چې ډاکټر مارنګ بلوسا او سلور نور خزینه غړي د عام نظم د ګډوډي قانون 3 ام پی او د لاندې نیولې شوې دي او د یوې میاشتې لپاره زندان ته لیږل شوې دي د بیان تر مخې چې د بلوچ یک جهتی کمیټې مشران د سیول روغتون پر حمله او د تاوتریخوالي د پارونې تورونه هم دي خو په دغه اعلامیه کې نه د نیولې شوو کسانو نومونه یاد شوي او نه د هغوی کره شمېرې ورکړې شوې دي د جمعې پرز بلوچ یک جهتی کمیټې د بیربک بلوچ او د تنظیم د نورو نیولې شوې مشرانو غړو پر ضد احتجاجي لاریون کړی وو چې له هغې وروسته د پولیسو او د مظاهره چانو ترمنځ د اخو ډک پیښې رامنځته شوې وي بلوچ یک جهتی کمیټې هغه مهال دا وکړی وه چې پولیسو پر مظاهره چانو ډزې کړي دي چې درې کسان یې وجلي او تر دیارلس زیات نور یې ټپیان کړي دي بلخوا د کوټې کمشنر په خپل بیان کې دا وکړی چې دا وجنې د بلوچ یک جهتی کمیټې له مشرانو سره د ملګري وسلوالو ډلو له لوري شوی او دا پولیسو ندی کړی د کوټې خاطر څنګه د بلوچستان په غنو خارونو او نورو سیمو کې د امنیت حالات د دغه شخړو وجنو لامل ترنګلی شوی او د جمعې پښپا په غنو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ پښپړ توګه بند شوی بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې په اعلامیا د بلوچستان په غنو خارونو کوټه مستون قلات خوزدار چاغي نوشکی او گوادر ترڅنګ په نورو سیمو کې د مارچ په 28مه کار بندیزو او لاریو مارکیټونه بندو بلخوا د ډاکټر مارنګ بلوچ په نیولو د بشري حقوقو سازمانونو بیا لا بیلو سیاسي ګوندونو سخت نیوکې کړي او د حکومت د عمل د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول په دیاله مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي
دا د چو کیسه چې کوم ده اوس هغه ته رسیدلې ده څومره چې پر ریاست زور اچي څومره چې تشدد کوي نو د خبره نورم په زور سره مخ ته راځي تشدد یې مخ کم کړی دی هغه د دې مقامي تحریک ته نور قوت ورکړی دی هغه کمزور شوه نه دی په زور بلوچستان اوس هغه د ځان سره نشي ساتلې نشي روانولې بلوچستان سره به دې خبره خامخا کوي دا خبره ته بوګ دی دغه په خبره به غي له اختیار ورکړي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپل تازه بیان کې د مارنګ بلوسی او نورو نیولې شوو کسانو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړي او ویلي چې د حکومت دا اقدام به د بلوچستان د خلکو نا امیدي نور هم زیات کړي بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل پر ایکس لیکلي چې ډاکټر مارنګ بلوچا یوازې د حقونو ویلو لامل نیولې شوی هغه زړورتیا او خو دا یوازې د خپل اولس غږ شو خو بدل کې ونیوله بلخوا په عین وخت کې د مارچ په 28مه د بلوچستان نوشکی ضلع پولیسو رسنوي ته ویلي چې په غریب آباد سیمه کې پر پولیس موبایل نامعلومه وسلوالو لخوا برید شوی چې له امله یې څلور پولیس سرتیري وجلې شوې دي دا پولیس په سیمه کې د معمول په گشتو بلخوا په عین وخت کې د قلات مرستیال کمشنر جمیل بلوچ بیا رسنوي ته ویلي چې په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اوبو ټیبویل یو کمپنۍ باندې برید کړی چې له امله یې څلور مزدوران وجلې شوې دي د ده په وینا چې وجلې شوي مزدورانو تعلق د پنجاب انتخابات سیمې سره دی په نوشکی کې پر پولیسو او قلات کې د مزدورانو وجل زمواري تروسا چانه د منلي بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د دواړو پیښو کلکه غندنه کړي او د ککړو کسانو په ضد یې د سختو اقداماتو امر کړی دی. د وزیر اعلی هوس خوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې دا یو وحشانه عمل دی، د پولیسو سرتیرو او د بیګنا مزدورانو وینه به هسې نه پاتې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو خیبر ضلع ته په تورخم دروازه د قانوني اسناد لرونکو مسافرو تاګ راتګ جاری دی. دا خبره په تورخم کې د پاکستان د پلټنو تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې یو افسر ګل رحمان بیګا مشال ریډیو ته کړی ده. بلخو افغانستان ته تلونکو افغان وګړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دروازې په بیرته خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې تیر یو میاشت په ډېره سختۍ تیر شوې. د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د تورخم دروازه د فروری په 28مه په دې تور تړلې و چې افغان لوري په ممنوع ځایونو کې نوې پوسټې جوړولې، خو طالب چارواکو د پاکستان دا تور او د دروازې د تړلو اقدام بې جوازه بللې وو. لسیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره په نور حال راکوي.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې و چارواکي ګل رحمان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په پوله باندې د پیاده کسانو د تګ راتګ د څار نظام فعال شوی او د مارچ په 28مه نیټه پرې په سلګونه مسافر پاکستان او افغانستان ته واوښتل، خو یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورت او ویزا موجود وي او په تذکرو باندې تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار سفر وکړي. نوموړي ویلي چې د سهار اتو بجو نه تر ماښام نه وخته پورې پرې مسافر تګ راتګ کړی شي او هلته د امیګریشن یو شمیر کاونټر لګیدلې دي او د مسافرو د اسنادو په کتو کې کومه ستونزه نشته. په تورخم کې افغانستان ته تلونکي یو تن تواب شیر مشال ریډیو ته ویل چې دوی ډیر خوشاله دي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه.
ډیر زیات به خوشاله سلو حاله دایمی هم داسې کلاو لري، رش خو زیاته لري، رش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک ته منډي وای، مریضان دي، تکلیفونه سره مخ خدا دونه یو میاسل تا وټلو کې پراته وو، نو زکه ځانو باسي اخر بس دا خوشاله په دې سول چې یاره د لاره اوس خلاص سول چې موږ د خپل ملک ته لاړ سو. روزي میاش مبارک میاز دا خدا اخترونو ته کور ته زی، مریضان خپل کورو ته ځان رسي، مسافر خپل کورو ته ځان رسي، دا اخو مسافر دی خو ځان نه رسي.
یو پاکستانی ترانسپورټر حمزه خان ویل چې تورخم در دروازه سره د دوی کار هم پټپه ولاړو او اوس چې دا دروازه خلاصه شوه نو روزګار به بیرته روان شي.
دې تقریبا بارډر چې بند شوی دی مېش نیمه وشوه، چې همدا سي ټول خلک ناشتي، ډریوران ناشتي، کلندران ناشتي، مکمل بندو. خامخا خوشاله و اوس په معلومات کو چې موږ د گاډو کار کو، ترانسپورت کار کو، مخپل گاډي لګورا لګو، چمن باندې به خلک راتاوېدل، په کوټه به راتاوېدل، دا سي ډیر تکلیفات پاو غنه، مریضان وي بده کی، مسافر وي پکې، موږ روزګار دا سي چې ګاډي زی راځي، کانټینر دی، لوډینګ ان دی، ټینکر هغه طرف ډیر اثر و.
تورخم دروازه د پاکستان او افغان لوري د طالبانو حکومت د چارواکو، قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس د مارچ په 19مه نیټه بار وډونکو ګاډو لپاره خلاص کړل شو او د مارچ په 28مه نیټه پرې د مسافرو تګ راتګ پیل شوای. دا دروازه د فبروري 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته د طالبانو حکومت د سرحدي ځواکونو ترمنځ په صفر نقطه کې د نوو پوسټو او تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوی لانجې لامل تړل شوی و. خو بیا دواړو خواونه جوړ شوی د قومي مشرانو د جرګې د غړو په کوششونو باندې په نوو تاسیساتو کار بند شوی، په تورخم کې ور باندې لاند شوی او دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان کابل ته په درې ورځنۍ دوره تللی او هلته د طالبانو د حکومت له اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. په دې لیدنو کې په دوه اړخیزو اړیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ خبرې شوې دي. ځینې شنونکي وایي چې د پاکستان او افغانستان د طالبانو د حکومت ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې چې په دې یو دوره نشي ختمېدلې. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو لوړپوړو چرواکو سره لیدلې دي. د محمد صادق د دورې پړه په امریکا کې مشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې درې نیم کاله پخوا چې په افغانستان کې طالبانو واک په لاس کې واخیستو، نو د پاکستان حکومت پر ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی وو، خو داسې ښکاري چې افغان طالبانو د دوی تمې پوره نه کړې، ځکه پاکستان د افغان کډوالو د وستلو پرېکړه وکړه او تور یې ولګولو چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي، اگر چې افغان طالبان دغه تورونه ردوي.
پاکستان د استازي آخري سفر د صادق خان اما پنځه فکر نه کوم چې دغه رابط به خسي، ولی چې طالبان وایي چې پاکستان موږ سره دوه چلن رابط لري، کله په مذاکره په میز باندې کینو یو رقم ته دوی خبرې کوي او په عمل کې بیا هغه خبرو کې دوی صادق نه دي. نو کدیر دواړو خو په صداقت ډول باندې یو در بل سره مرسته ونه کی، اما پنځه فکر نه کوم چې د طالبان او پاکستان اړیکې به خسي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ خړې پس تړل شوې وه او د 28 ورځو پس پرانستل شوه. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبريال او تجزیه نگار حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې محمد صدیق تورین وړاندې د امریکا په نمایندګۍ خلیلزاد د کابل دوره کړې وه او د افغان طالبانو سره بندي یو امریکن وګړی خوشې کړو، ځکه پاکستان هم خپل استازی کابل ته ولیږلو.
حسنا لکه د تیر نمخ کې محمد صادق په کابل کې وو چې کله په پکتیکا کې په برمل ولسوالۍ کې هوایی برید شو پاکستان کو په دغه باندې ویل کېدل به دعوه یې کوله چې د تحریک طالبان پاکستان په ځایونو باندې، نو دا اوس پته لګي چې د دې وخت کې هم داسې خبرې کېږي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو پر ځایونو خاص کر پاکستانی طالبان دغې ته به ټول کتلې کېږي.
اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستیاتو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ بے باوري زیاته ده او دا د محمد صادق په دیو دوره نشي ختمېدلې.
دې کې دام کې دی چې دې ځکه یې اسولې وي یار پاکستان غړي یار امریکا او افغانستان خپل کې ډایرکټ تعلق سم شي او پاکستان او افغانستان دغه سورانه نو دا به پاکستان ته ډېر نقصان وي، نو هغه نه مخکې چې آی تعلق سمېږي کوشش په پاکستان دا وي چې آی خپل معاملات طالبانو سره سم کړي، دا کېدای شي نشي کېدی دا خو به وخت ښایي، خو پاکستان اوس ګوري څه طریقې سره د افغانستان معاملو سره چې زما کردار زما حیثیت دنیا ممني افغانان ممني او هغې کې ورته مسلې زیاتېږي وخت سره کمیږي نه.
د پاکستان حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویلي دي چې تر 30 مارچ پورې له پاکستانه ووځي، خو د پروف اف رجسټریشن کارډ لرونکو کډوالو ته تر 30 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې واکدار طالبانو له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په یو ځای د کډوالو د وستلو په ځای د دوی په تدریجي ډول وستلو پلان جوړ کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کورمې په یو شمیر سیمو کې د مهال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د سرخوي درې او باغ سیمو خلک وایي امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال لزنو کسانو موبایل، ټلیفونونه او شناختي کارډونه اخیستي دي. بلخوا چارواکي وایي لزنو کسانو یې موبایلونه او شناختي کارډونه ځکه اخیستي چې د کورمې د ناامنۍ په پیښو کې د هغوی د ښکېلتیا او یا هم د نخ ښکېلتیا ترې ثابتونه وکړي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورک ځای راکوي.
په کورما کې د باغ او سرخوي درې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لس ورځې وړاندې د پوځي عملیاتو پر وخت اخستل شوي شناختي کارډونه او ذاتی موبایل دې ورته واپس کړل شي. د سرخوي درې توب خان مشال ریډیو ته د خالی پور زویلی په باغ کې پر امنیتي سرتیرو خنډې برید تر کېدلو دوه ورځې پس علاقې ته پوځیان راغلل او هغلته لا کورونو تراوستلو پس موبایل او شناختي کارډونه ورنه واخستل چې بیا ورته بیرته ندی حواله کړي.
آرمی سره له 11 مارچ باندې کومه پریشانو خلکو نه شناختي کارډي او موبایل یې نه واخستي. خلکو باندې تشدد او په تقریبا 100 نه زیات شناختي کارډي وړي دي. دا شوندي موبایل یې صدا او ټچ موبایل یې خلکو نه وړي دي. نو مهرباني وشي
په باغ کې په نهم مارچ پر امنیتي ځواکونو د شوي وسلوال برید لامله درې عسکر مړه او سلو نور جبل شوی ول. دا پیخه تر هغه مخه تر غلې و چې په ګوندلی بابا او درانه شګه کې لسو ورځو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان ول. کڅو هم هغه پوځي عملیات یوازې په منځني کورما کې تر یاد سیمو پورې محدود ول، خو چې کله په باغ کې امنیتي سرتیری په نخښ شول د عملیاتو دایره تر سرخوي درې وغځیدله. د سرخوي درې عبدالباسط مشال لډیو ته پر 28 مارچ ویلي کله نه چې شناختي کارډونه ورنه اخستل شوي لخپل علاقې بهر نشي وتلی. عبدالباسط زیاتوي په سیمه کې ځای پر ځای پوستې لګېدلې دي چې باندې یوازې پر شناختي کارډونو خلک پې خودلې کیږي، خلدوي کارډونه اخستل شوی دی.
په خبر تل په هارت یو بل یو لری جلیتا شهر ته تک بخیږي هغه د کیش نختی نه بهر بالکل کار نه کیږي. خو مخه شه نختی کارډ لازمی دی ځان سره ولاله.
په کندلی بابا او درانه شګه کې تر هغه پوځي عملیات پیل شول چې په اوچت او مندوریو کې پر 18 فروری د مالک دونکو گاډو پر قافله وسلوال پر دوشلو. کڅو هم یاد پیخه د کوزی کورمې په اوچت او مندوریو کې شوی خو پر 6 فروری تر وتلو پس پوز او ملشی ځواک په کندلی بابا او درنی شګه کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د وتیزو په کندلی بابا درنی شګه باغ او سرخوي دارې کې دا وخت پوزي عملیات ودرېدلې دي. خو په چت مندوریو چارخېلو ډاټ کمر او بغن کې لا جمع ورځې د وسلوالو پر ضد پوزي اپریشن شروع شوه. د وتیزو قبلي یوم شرخ علي رحمان او رغزه مشال لډیو توای په سیمه کې د عملیاتو پر وخت نه یوازې موبایل او شناختي کارډونه تر اخستلو پس خلک لکړو سره مخامخ دي، بلکې کورونه وران شوي، پسونه کورانه کډوال شول او بل دا چې آزاد ژوند تیرولو حق ته اخستل شوی دی.
مطلب یو تاون په شکل باندې غوډره غټو د پاره خپل کورونه پرې خو دو خو سو واپس راتللو نو درو غټو کې هغه کوم کورونه او کلیو هغه مکمل طور پر ډیمولیش کړیو سره د ډاکو ډاکو سمونو راځي کې کوم غربت تایمو لکی کې.
بلخوا په دغه غړه د پوز عملشي زوګ دریز مغ نه دي تر لاسه کړي. خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نومې پرسانې خپور شي مشال لډیو تویلی په سیمه کې شروع شوی پوزیا عملیات د خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدن سره مخامخ کړي. چارواکي ویلي په کندلی بابا او درنې شګه کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه وران کړي چې د وسلوالو ټکانې وي او یا بورته پکې پناه ملاویدله. چارواکي دا هم ویلي په باغ او سرخوي دره کې له خلکو اخستل شوي موبایل او د شناختي کارډونو څارنه تر کېدلو پس بیرته به ورته حواله کړل شي. طارق اورکزه مشال رادیو پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کوټه ښار کې پولیسو په هغه بلوت مظاهرینو تشدد کړی چې د مارنګ بلوچ د خوشی کولو او نادرکو خلکو د مندلو لپاره احتجاج کاوه. د کمیټې مرکزی غړي سبقت الله شاه بیګا د شپې په یو ویډیو پیغام کې ادا وکړه چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي، وکه به انکه غاز یې کارولې او ګڼ پلویان یې روبل کړي دي. خو د کوټه کمشنر دفتر پرون په یو بیان کې بیا تور پورې کړ چې مظاهره چیانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو د ډاکانه ودانیو د ترانسپورت اډو او گاډو ته ځان رسولې ده. د انخت لاغه ورسته شوی چې پولیسو د مارچ په 28 سهار د بلوچ اکټي کمیټې مشر مارنګ بلوچ او یو شمیر نور فعالان ونیول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې د ترګرې پر ضد ولس او امنیتي ادارې یو موټی دي او د هغوی ناوړه اهداف بشانډ کړي. ولسمشر زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشرۍ معنی کې نن د 3 مارچ پاکستان یې قرارداد پاکستان بولي. په مناسبت سره جوړې شوې غونډې ته یې وینا کوله. په دغه غونډه کې وزیر اعظم محمد شهباز شریف ترڅنګ اعلی حکومتي او پوځي چارواکي د پارلیمان غړي او یو شمېر بهرني سفیران هم موجود وو. دا په داسې حال کې دا چې له 13 مودې راهیسې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوز ادا کوي چې له افغانستانه وروختونکو شپاړس وسلوالې وجلی. د پوز د امریکو څنګه ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د شمالي وزیرستان په غلام خان کلی سیمه کې د وسلوالو له افغانستانه پاکستان ته د وروختلو هڅه کوله چې له امنیتي ځواکونو سره خطر شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د یو هیواد پر ضد هم استعمالېدو ته نه پرېږدي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوی تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا هم جنکۍ لښبګم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. طالبانو د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د جنکو په مخ لښبګم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. وایي چې د جنکو د زده کړو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو کار کوي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مغاوري ده او اوس ورزو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته. د روسي بریدونو په ترڅ کې د یوکرين له یوبیسي می عام خلک تښتیدلی دي. په یان حال کې د رواني مارچ میاشتې په 13 د روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې هغه دیش ورځې مهلت باندې توافق کړی و چې د یوکرين د انرژي او په نورو ملکی تاسیساتو به بریدونه نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې
د اوکرين له شمال ختیځ سومې سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو لډاره د سیمې اوسیدونکو تښتیدلې دي. ملکی وګړي په ورستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوختي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلی کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلی به په دې اړه وویل: زله دې ډارېدم چې شپه په کور کې تیر کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې رواني مارچ میاشتې په 13 د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره په خبرو کې په هغه د شرزنی مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکی تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تور تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې د توافق و نه شو کړای او روسیا په اوکراین خپل بریدونه زیات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یو په عمر پخا میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پریښودو تر شوې ده وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پریږدم، ځکه ما دلته له 500 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومی کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتینیا هم وویل چې روسیې د هغې کلی په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل: زمونږ کور ویجاړ نه شو خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکونکي د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکی خلکو سره د مرستې لپاره استول شوی د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې چې د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکونکو له خوا استول شوی یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وي. د سره صلیب یو کارکونکي ایهور شپ وال وویل ځینې بې پلوټ الوتکو زموږ تعقیب کوه خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د 21مې په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدوروف وویل د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل ډاکترانو هڅه وکړه چې د 8 کلنې مور ژوندې وژغوري خو هغې روغتون ته له رسیدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله ساه ورکړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل نړیوال ریپورت ته د محمود شاه حبیبي کورنۍ له طالبانو غوښتنه کړې چې د نورو امریکایانو په شان دی هغه هم خوشی کړي. حبیبي یو افغان امریکایي وګړی دی چې د طالبانو تر راتګ مخکې په جمهوریت حکومت کې د هوایي چلند ادارې مشر وو. په 2020 کال کې په کابل کې لا درک کړل شو. د امریکا حکومت او د حبیبي کورنۍ وایي نوموړی له طالبانو سره بند دی خو طالبان دا نه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې لږ تر لږه 3 امریکایان له بنده خوشی کړي دي. تفصیل له فرشتې سحاق اورو.
د طالبانو له بند څخه د 3 امریکایي وګړو له خوشی کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو له بند څخه د هغې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا 2.5 کاله وړاندې په کابل کې لا درک شو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو له خوا نیول شوی دی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې موده کې په دې ونتوانېدل اصول خپل ورور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ده ورکړې چې دا کار وشي.
امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر اونۍ خپلو کورنیو ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلی جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخې په یو امریکایي شرکت کې کار کوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه 9 ملګري په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګري خوشی شول خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشی کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړې ده چې د ورور تورونه یې لا نه دي ویل شوي او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او په پخوانی جمهوري رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو 3 میاشتې مخکې افغانستان وتلی وو. مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی وو چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. اف بی آی زیاته کړې چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت، او پرمختیا کاروان.
د پاکستان وفاقي حکومت د 1100 یوټیلیټی سٹورونو د تړلو فیصله کړې. حکومت وایي د دوکانونو تاوان کونو ځکه یې بندوي. د روانې مارچ میاشتې په 28مه د پاکستان سینټ د قائمه کمیټې یوې غونډې ته ویل شو چې دا مهال په پاکستان کې ټول څه د پاسه 2100 یوټیلیټی سٹورونه دي. هغه غونډې ته دا هم ویل شو چې د 1100 حکومتي سٹورونو د بندېدو له وجې به د پام وړ شمېر خلک هم بیروزګار کیږي. په دې اړه تفصیل د خالد نیاز رپورت کې اورو.
د یوټیلیټی سٹورونو د مزدورانو د سازمان مرکزی سیکرټری جنرال سید عارف شاه وایي دوی شپږ میاشتې وړاندې د یوټیلیټی سٹورونو بندولو په ضد احتجاج کړی وو چې لرستۍ حکومت دوی ته باور ورکړی وو چې دغه سٹورونه به نشي بندولې، ولی اوس یې د بندولو فیصله وکړه. دی وایي حکومت وړاندې نه 900 ملازمین د نوکرونه لرې کړي دي او اوس د دې سٹورونو بندولو سره به نور ملازمین هم بیروزګار شي. نوموړی وایي د یوټیلیټی سٹورونو تاوان خبره کې هم صداقت نشتا.
سټیم بي حکومت پاکستان سبسټي ورکړې ده نو هغه عوام لپاره ورکړې ده، یوټیلیټی سٹور ملازمین لا یا کوم اپریشنل اخراجات دي هغه لپاره نه دي ورکړې. دا مس انډرستانډینګ چې ده ختمول پکار دي او د غریبانو همدر یو اداره دي هغه چلول لپاره کوشش کول پکار دي. یوټیلیټی سٹور کارپوریشن کې 11,500 ملازمین دي.
په پاکستان کې یوټیلیټی سٹورونه د حکومت تر سارنې لاندې کار کوي او د خوراکي توکو بیې پکې د بازار پرتلا کمی وی چې اوس پکې د 1100 سٹورونو بندولو فیصله شوې ده. د پیښور نیم جان یو دیاړی مار دی. دی وایي گرانی ورځ تر بلا سیوا کیږي چې له عملې بیوزله خلکو د پاره ژوند ګران شوی دی.
موږ به د یوټیلیټی سٹورونو سودا کول او ته ارزان پرې وته 1000 روپے هم دیاړی و پاګه زموږ لکړي گزاره کیده. وس یوټیلیټی سٹور هم بند شو نو موږ مندا بوت سیوا شو او ورسه ډیر زیات ګران دي. نو حکومت زموږ د اپیل دی چې موږ د پارا سانه پیدا کړي.
بلخوا د مردان نورین هم د یوټیلیټی سٹورونو بندیدو باندې خفګان ښکاره کړی دی. نورین وایي باید حکومت گرانی کنټرول کول سره د خوراکي توکو قیمتونو کې کمی راولي.
حکومت لدا پکار دی چې موږ ته ارزه ارزان کړي او چې موږ بهر شي زه خونده هم تړي رګرانه فریوزي.
د حکومتي چارواکو په وینا اصلاحات کول غواړي د محکمو خرچي کمی او کم چې بغیر ضرورت سیاسي برتیاني شي ودي هغه ته بیا کتنه کوي. نو ځکه دغه 1100 سٹورونو بندولو فیصله کړی ده. د یادونې وړ ده د روان کال فروری میاشت کې حکومت یوټیلیټی سٹورونو کې کارکونکي 900 ډیلی ویج والا یا دیاړیمار هم د نوکرو څخه لری کړی دي. د حکومت دی اقدام نه پس ملازمینو ټول ملک کې احتجاجونه هم کړیو چې پکې د نوکرو د بحالۍ غوښتنې کولې. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پختون قومی جرګه وای په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوزي عملیات د مسلو حل نه دی. د جرګې ویان برکت افریدی مشال لريو ته ویلي حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي ګوندونه او مدني ټولنه په اعتماد کې واخلي. د پختون قومی جرګه 13 اکتوبر میاشت د خیبر پرې کې للمه کې د پختون ژغورنې غورزنګ لخوا د پختونو په بلل شوی یو لوی غونډه کې جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
د پختون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په 28مه مشال لیډو ته ویل چې پختونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 راسي روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي. یعنی حالات په همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتۍ ته به خطره زیاته شي. دی وایي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نه وي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نه وي سپارل شوی دا حالت نشي ښه کېدی.
نور نفرتونه پیدا کی
کیږي چې هغه په نتیجه کې د پاکستان د سلامت ساتلو لپاره به کوم نور هم دا مسلې ډېرې زیاتې خطرناک شي.
د سیمې په حالاتو نظر ساتون کې پاکستان کې د واشنگټن پوسټ رسپانې خبريال او شنون کې حق نواز وایي چې باید هغه کمزورې په ګوته کړل شي د کوم نوجه چې د عملیاتو باوجود حالات ورځ تر بله نور هم خرابېدو په لور روان دي.
د قومي امنیت چې کومه پالیسي ده د پاکستان لازمی خبره ده چې په دې باندې سوچ پکار دی او نظر ثانی کمزوري صدا ولې مطلب پدې کې ګټه نه ترلاسه کیږي او چې څومره موږ ګورو یو خو حکومت او امنیتي ځواکونه اعلانونه کوي چې موږ دومره ګټه ترلاسه کړه خو بل راته کومه وګورو تر هغه غره پیښه ولړی چې کوم ځخم نور سیوا کیږي خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پوری شوې دغه څه نتیجه راوته او اختیار خوده کې څه شک نشته چې د وخت کې د پارلمان سره یا د جمهوریت کمیداری دغه سره نشته.
د پارلمان قائمی سلامتی غونډه کې په پوځي عملیاتو باندې زور ورول شو او بیا د قائمی جرګې ویان برکت افریدی وای زور طاقت او پوځي عملیات د کشالو د هواري لار کله هم نه ده.
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دی په کار پښتونخوا بلوچستان خو ټارګټ دی خلک کوم دي عملیاتو بالکل غندنه کوي مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل له ټول په کار دي کوم په نتیجه کې د حالات به حد تر رسیدلی نو اپریشن یې حل نه په طاقت نه کې د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړي نو مونږ دا غنو چې د دې غونډې نتیجې چې کوم دي هغه به خیره ونوري چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي.
دا په مردا چې په 13 مارچ د قومي سلامتی پارلماني کمیټې غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلو چې د وسلوالو پرځت پوره طاقت وکاروي او دغه غونډه کې پاکستان د سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنونکو نیوکه کړې دي. دی وايي باید ټول سیاسي ګوندونه او ځای مشران په اعتماد کې واخیستل شي زړه پالیسی بدل کړل شي او بیا په سلام مشوره نوې تګلاره جوړه کړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د موبند چارواکو د نهم او لسم جمعهتونو د امتحاناتو نوړاندې په بازارونو کې د امتحاني موادو په خرڅولو باندې ځلګولې او ځنې مواد یې ضبط کړي هم دي. چارواکو ویلي د امتحاناتو پر مهال به په دغه ځله کې د قانون یو سلسله ورسل وختمه د فلګوي او د سرغړونکو او د امتحاناتو لپاره نقلي موادو خرڅونکو پر ضد به سخت کاروي کوي. د موبند د سکولونو استادانو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی چې د راتلونکو اپریل میاش په دویمه اونۍ کې د نهم او لسم جمعهتونو امتحانات وشي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د محمود کمشنر انتظامی په تعلیمي ادارو کې پر نقل بندیز لګولې. دوی د مارچ په 28 امر کړي چې کوم دکاندار او یا بلچا که د نهم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو لپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل د قانون په مطابق ورته سزا ورکړي. د ډیپټی کمشنر مومندو یاسر حسن د دستخط سره د جاري شوی امر تر مخه انتظامی په مومندو کې په ګاید او پاکټ پر نوم د نقل د لپاره جوړیدونکو په وړو کتابونو د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلوېختمه ماده لګولې. آیا د دې ګام سره د نقلونو مخنیوي ممکن شي؟ د بشری ترقې لپاره د جوړ قابې کمیشن یا ان سی ای جی مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وای چې هاو دریوحت پوری به مخه ونه ولشي
زکات جسمنګ بنیادی مسله وروسته وخت کې کم چې د مقابله امتحانات یې باغی کې کم زمنګ ځوانان او خکر کردګی نه داغي بنیادی وجہ دا چې د دې وخت نه مطلب نه هم د پوره امتحان نه زمنګ ماشومان په نقل باندې عادت شي او هغه تیار سیس د پریوزي مطلب سټډي نه کوي هغه رنګي او داوی دا شعور نه چې وروسته وخت کې قوم د مقابله په امتحاناتو کې به نقل او د سيزونه نه چليږي الته به عقل چليږي او الته بستا په چليږي او ثقافت به چليږي نظم په خیال باندې دا یو ښه اقدام دی او ان شاء الله د دې به یو ښه نتیجه راځي.
ګاید او پاکټو مې کتابونه ډیر واړوي. هر کال د امتحانونو وړاندې دغه کتابونه مارکیټ ته راوړل کیږي او زده کوونکي واخلي چې هغه لزان سره امتحاني حالونه توړي. د سرکاري های سکول یو کاون وسته جنگریز خان محمد وای خه خبر ده چې په نقلونو بندیز ولګي خود داسې کوم خصوص سر کمشنری انتظامیه لپاره کار وچیږي. تعلیمي محکمه هم لزان سره خسته وي.
دې سره زه متفق یم 100% د چیف سیکرټری یا د ډی سی لیټر سره. زه تا تلن مثال درکوم، یو ډی سی زما یو څو سکولونه دي، هاي سکولونه چې په دې باندې پرېشر واچي چې بای نقل دې نه منم، نقل رجحان به ختم کی. نو ته ما دا وایا چې زه په سکول کې ایز اے پرنسپل ناس یم، منم ماشوم نقل کی سوال نه پیدا کیږي.
حکومشنر انتظامی یواز د نقل په موادو باندې بندیز لګولې ده. هغه د تعلیمي نظام یا د امتحاني حالونو په حواله سره کوم خبره نه ده کړې. د سرکاري او نیم سرکاري نه علاوه په بر موندو کې د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم دغه امر ستایلې ده او وی ویل
پرایویټ سېکټر ته پبلک سېکټر ته کوم چې ګورنمنت سېکټر دی او خاص کر زمونږ د ډیسټریکټ مومند او یانګ کول لپاره یو پازیټیو میسج دی او دا شند قسمه سټیپ غیستل پکار دی.
یاد دی چې مومند کې زیات سکولونه سرکاري دي، هغه ته نجی تعلیمي ادارې د پیښور او یاد 400 په نسبت کم دي، خو بیا هم د هلکانو د تعلیم شرې د 150% زیات ده. ولې د جنکو د تعلیم شرې په 2022 کې تر 15% پورې و. د تعلیم محکمې خبره دغلته د لسم ټولګي نه یو لسم ته د وختون کو شرح هم شوخه 80% پورې ده. چانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا ځنې اوسیدونکو شکایت کوي چې د بانکونو په انټرنیټي نظام کې د موجودو نیمګړتیاو له وجې هکران د دوی پیسې غلا کوي. بل پلو د پلټونو وفاقي اداره کې د سایبر کرایم څانګې افسر مدثر خان دا ستونزه مني، خو وایي چې د حل لپاره یې ادارې خپلې حل ځلې توندې کړې دي. نوموړي په یاني وخت کې پولیس هم غږ کړي چې هغو لینکونو یا میسیجونو ته جواب نه وای چې پکې له یو چا څخه د پیسو غوښتنه شوې وي. تفصیل اسما ګل راکوي.
افشین اتویش کلنه میرمن ده چې په خبر کې د یوې آنلاین سوداګریزي کمپنۍ غړې ده. مشال ریډیو ته ویل اکثر ورته خلک په ټلیفون د سامان اډر ورکوي او د پیسو انتقال پیغام هم ورته د موبایل په سکرین راځي، خو چې کله بانک یا ایزی پیسا اکاونټ وګوري نو پیسې ورته نوي راغلي.
ما ودا آنلاین کسٹمر ډیلینګ کولو کنه دا شاپیفای باندې اورډرز به می ډن کول نو آی کی بس ما ته اورډر رالو چې 3-4 چپل میل چپل بم سیل کو 3-4 آرڈرز کنفرم کوي ما ایزی پیسہ باندھے پیسې درو لے گلے بس موږ ولا ڈیل ڈن کو اور چی بیا موږ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو تو نہ آئے کہ دد آئی ڈی اور دد اکاؤنٹ نمبر ہر صحیح صحیح بالکل میسج کرا غلی ہو چوں گا اکاؤنٹ چیک کو نہ ہے کہ بالکل بیلنس را لے نو دوبارہ چیک کو پہ دوبارہ پکی سے بیلنس نہ
دا آن لائن بینکنگ یا ڈیجیٹل بینکنگ درغلی پسو طریقو کیگی دا ملکن اسیدون کے دیش کلنا مادلی مشال ریڈو تو ویل سو رزمخ کے ورسرا پ آن لائن طریقہ دھوکا وشوا او ل اکاؤنٹ پیسی غلا شوی دی. نوموړی خپل قصه دا شان بیانوي
چې سورز مخ کې ماته د ایزی پیسا د هیلپ لائن نمبر نه ټلیفون رالو. په سکرین ماته 37 نمبر شو کېدو کوم چې د ایزی پیسا هیلپ لائن نمبر دی. هغه ما سره خبرې وکړې، بیا هغه مطابق ماته وی چې تاسو د اکاؤنٹ سره معلومات پکار دي، دا مونږ ترا کې ما هغه ته هغه معلومات ورکړل. بیا ماته هغه یو پین راولې ګو پین چې کله ما کنفرم کونو په دې طریقه هغه ته زما د اکاؤنٹ ایکسس ملاو شو او هغه زما د اکاؤنٹ نه پیسې وباسلې. اماؤنٹ خود نه نو خو به هر حال زما سره سکیم او شو او دا سکیم را په اورګانیک طریقه باندې او شو چې زه هم په دې پوه نه شوم. ماته سګینټو بعد بیا د دې پته ولګیدا چې ما سره دا سکیم او شو. بیا ما اف ای ای کې کمپلینټ وکړ، هیلپ لائن ته هم کمپلینټ وکړ. سم ټایم نه بعد غوی ماته واپس جواب راکو چې مونږ اکشن اغسته دي، دا نمبر مونږ بلاک کو. اف ای ای والے طرف نه بهر حال ماته سره واپس جواب ملاو نه شو.
عام خلک څنګه د دې دوکې ښکار شي؟ په پیښور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای د سایبر کرایم څانګې ډیپټي ډایرکټر مدثر خان مشال ریډیو ته ویل د آنلاین غلا لپاره جعلي موبایل ایپس جوړیږي چې د یو کس د بینک اکاونټ معلومات ترلاسه کولو لپاره کاریږي. اکثر خلک دغه ایپس ډاونلوډ کی او د ناپوهۍ له امله سکیمرانو ته خپل لاګین تفصیلات ورکوي. د دې په وینا سربیره پر دې موبایل فون سرویس ورکونکو هم دا اجازه ورکوي چې په خوخه د ټلیفون شمیره د جلکارانو کنټرول شوی سیستم ته واړوي او دا کار غلاګرو ته اجازه ورکوي چې د اس ام اس لارې د تایید کوډونه ترلاسه کړي او حساب ته مداخله وکړي.
یو میل دی هغه امریکا کې دی یا انګلند کې دی، هغه خپل پروفایل باندې خپل پکچرز لګی، دا غي فائدہ چې کم دی هغه کریمینل او چاته کی سیم عمر رنگ آئی ڈی جوړه کی دا فرینڈز ایڈ کی او بیا هغه ته وی چې فلانې خبرې کوم ماته ایمرجنسی ده او ماته دومره دومره پیسې راولے گا، یا داسې کاروشي چې اکما آئی ڈی جوړه شوی نو هغه نه یو ویسترن یونین په دغه کې یو میسج هغه جوړ کړي هغه ورته راولېږي چې لکه 10 لاکھ روپے میں راولے گلے، 10 لاکھ کې 4 لاکھ چیزی دا فلانی اکاؤنٹ باندې ولے گا، 4 چیزی په فلانی اکاؤنٹ باندې ولے گا، 2 لاکھ روپے دی داس تاش ولے، نو دومره هغه تم پته چې دومره لالچ ورکوما نو هغه چاته وایم نه، بیا هغه ته وی چې 24 اور کې بدات تا کنفرم شي، هغه 24 اور په تمه باندې دی کې یو 10 منټ بعد بیا میسج راشي چې فلانی داسې کار وکړه چې پیسې حسیم تا ته رواني دي، دا پیسې ته ولي گا نور به روسته تا ته پیمنٹ راشي، هغه چې مولي کې به روسته ته پته ولګي چې ردا هم سره دوکو شولا.
مدثر خان زیات کړه د پیسو د آنلاین دوکې نه د بچ کېدو یوازنې لار ده دا کچره یو تنته د ورسېپ ایمیل یا موبایل لاري ته چاله پیژنګلو پرته د پیسو غوښتنه وشي، د پیسو لېګلو مخکې باید تصدیق وکړي.
نیکې سوشل میډیا ملوثی نو بیا موږ دغه خلاف کاروي، د کې موږ اکاونټ سیدی دا فریز کو، د کې چې کم نور کسان دی موږ اریسټ کو، جیل ته ولېګو، خو بیا موږ دلته یو افسوس موږ ته وشي هغه وجه دی چې کله دا کس موږ اریسټ کو هغه کې دوی داو کې چې روغ وږي هغه ته پیمنٹ ټول لګي ملاو شي او عدالت نه رها شي، چې عدالت نه رها شي هغه ما خپل کرایم دغه کې لګي بس. او بل دا ریکوست فاینانشل فراډ کې کو ته هر یو کس وې چې ما ته پیسې پکار دي برای مهرباني فون ورته ملاو کا کنفرمې کا، دغه چنن سبا ټول ماسکینګ دی، د چا آئی ڈی هیک شوی یا بچا الټرنیټیو دوم داغه پرنګ آئی ڈی جوړ کړی نو د لکونو روپې پتا سو نه لاړ شي او داغه واپسی ډیر اگران شي.
د پوهانو په وینا د آنلاین بانکینګ دوکې نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته پکار ده چې خپل پټ معلومات له چا سره شریک نه کړي، نه خپل ایمیل، ډیبټ کارت او موبایل بانکینګ اپ پاسورډونه هیڅ چاته نه ښایي او نه د خپل کورنۍ بشپړ معلومات له چا سره شریک کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو کې د پیسو ګټلو لپاره د بیلابیلو سوشل میډیا اپس یا اکاونټونه تعقیبولو یا فالو کولو او پکې د پیسو په اوز گیم کولو نه هم ډډه وکړي شي. آسمه ګل، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا.
او اوس هم د دې غړې په پای کې د روزي ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې زکات کله فرض کیږي، د دې ارزښت څه دی، اوایا صرف په روزه کې ورکول پکار دي او که هر وخت یې ورکول شي. دا به هم واوري چې زکات ولې له نفلي عمرو څخه ښه عمل دی. موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دی.
زکات د اسلام د فرایزو څخه یو فریضه ده. الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دي او دا د خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري. لکه څنګه چې انسان په مانځ سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوقو څخه یو حق دی، امدارنګا د غنی ثروتمند شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی. ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمره کوي خو لیکن د حج او د عمره نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهم فریضه دا هغه د زکات ته زکات نه ورکوي. په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجودي، په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجودي نو په دې صورت کې لازم ادا ده چې یو سړی د نفلي عبادتو او د نفلي عمرو او د نفلي حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکړي. د زکات لپاره دوه شیان شرط دي. اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي. نصاب شریعت مطهره کې 2.5 تولی سپین زر او 1.5 تولی سر زر دي. علما او په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلې دی د سرو زرو پورې، چې د ټولو هیوادونو د اقتصاد کچه د همدې پورې تړلې ده. نو د هر چا چې مال د 1.5 تولو سرو زرو مقدار ته رسیږي چې هغه 50 یا ګرامه کیږي نو دغه انسان باندې زکات
فرض دی. او دویم شرط د دې فرضیت د زکات دار چې کال پی تیر شي. که کال پی تیر نشي د کال نمخ کې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیرېدل نمخ کې د مال د منځه لاړ خدای نه خواسته نو بیا هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروت وي خو نصاب ته نه رسیږي یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي نو بیا هم چې دی په سړي باندې زکات نشته. او که انسان سره مال وي خو لیکن قرضونه ورباندې دومره وي چې هغه نصاب د انسان په کې له منځه ځي نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکړي یا په بزرګه میاشت کې ورکړي. نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي. خو په روژه کې د فرض عمل ثواب په اویا درجه باندې په دې خاطر خلک په روژه کې کوي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.